دو یک یک دو چار پنج صفر یک.
ستل دې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په شلو ولایتونو کې له 2000 د زیاتو نویو ښوونکو او اداري کارکونکو د ګمارنې لپاره پوستونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان کړل. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې په دې ولایتونو کې د ښځینه ښوونکو له سخت کمی سره مخامخ دي. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله واخیستل شي، تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې د نږدې 2000 نویو ښځینه ښوونکو له ګمارنې سره به دا تشه تر ډېره ډکه شي. د پوهنې وزارت د زرګونه نویو ښوونکو د ګمارنې اقدام داسې مهال کوي چې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یو ان ډی پی یو پلاوی د کویت فند د خیریه بنسټ له مشر سره د افغانستان له بېوزلو خلکو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې کړې. یو ان ډی پی پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې د مشر عبدالله دارداری په مشرۍ پلاوی د کویت فند له رئیس او غړو سره په کتنه کې د افغانستان له خلکو سره چې له مخ په زیاتېدو فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي د مرستو په برخه کې د یو شراکت د رامنځته کېدو پر امکان خبرې کړې، څو په افغانستان کې روان بشري بحران ته یوه حل لاره عمومي. کویت فند د کویت د دولت اړوند وجهي صندوق دی چې په عربي هیوادونو کې د اقتصادي پرمختګ په هدف تاسیس شوی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال له لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه د آسیایي ملتونو د جام سیالیو ته د لارموندنې په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو د لوبې ته ښه تیاری نیولې ده. دا لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون وروسته له هغه د پاکستان سفر نیمګړی پریښود چې د کووید 19 د ټیسټ نتیجه یې مثبته راووته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری او نورو چارواکو چې له میرمن بایربوک سره یې کتلي هم ځانونه قرنطین کړي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي بایربوک وروسته له هغه د کورونا ټیسټ وکړ چې د غرمې د ډوډۍ پر مهال یې د خولې خوند ورک شو. دا وزارت وایي د بایربوک ټولې پلان شوې لیدنې لغوه شوې دي. او د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زلنسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړي چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سیورودونیتسک ښار څخه د دفاع هڅه کوله. ښاغلي زلنسکي وویل اوکراینی ځواکونه د سیورودونیتسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پرتله د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته او د هم د دې خبرونه لومړی موضوع. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي چې نړیوال غواړي وګوري چې آیا طالبان د بشري حقونو او په نورو برخو کې خپلې ژمنې عملي کوي کنه. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو درناوی وکړي. هغې همداراز خبرداری ورکړی چې له افغانانو سره له بشری مرستو پرته نور هر څه باید په دې پورې مشروط شي چې طالبان د افغانانو اساسي حقونو ته څومره درناوی کوي. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
بشری حقونو ته د درنوي او لترهګری سره د مبارزې په ګډون په ځینو برخو کې د طالبانو له حکومت د نړیوالو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرون ورته غوښتنې یو ځل بیا مطرح کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویس د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره له کتنې وروسته پرون دوشنبه په څو ټویټونو کې وویل چې د متحده عربي اماراتو او متحدو ایالتونو دریځ یو دی، دواړه غواړي ویني چې آیا طالبان د تروریزم، د افغانانو د حقونو د خوندیتوب او د اقتصادي ثبات په برخو کې خپلې ژمنې عملي کوي. ښاغلی ویس زیاته کړه چې په بهرنیو چارو کې د متحده عربي اماراتو د دولت له وزیر احمد بن علي الصایغ او د دې وزارت له سلاکار سالم الزابي سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه مفصلې او ګټورې خبرې کړې. د کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د طالبانو له حکومت د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنې دا دي چې نجونو او ښځو ته د دې زده کړې او کار اجازه ورکړي، د اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونو ته د درناوی وکړي او ټول شموله حکومت د جوړ کړي او ترهګرو ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د احتمالي بریدونو لپاره کار واخلي. دا هغه غوښتنې دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د شرط په توګه وړاندې کړې دي. په دې ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنا بایربوک پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو درناوی وکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خپل پاکستاني ساری د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره له کتنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په یوه خوله او په ګډه طالبانو ته په لوړ غږ دا واضح کړي چې دوی په غلطې لارې روان دي. بایربوک وویل له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو او ان د یوې قانوني واکمنۍ په توګه د په رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ ځای نشته. هغې زیاته کړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې د زده کړې له حق څخه محرومې شوې، ښځې تقریبا یو مخ په ورځني ژوند کې له ګډون څخه منع کړی شوي او د مخالفت غږونه په بېرحمۍ سره ځپل کېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې له افغانانو سره له بشري مرستو پرته نور هر څه باید د افغانانو د اساسي حقونو په مسلې پورې مشروط وګڼل شي. طالبانو تر اوسه د دغو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت په رڼا کې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه ورکول کېږي او هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د برید لپاره کار واخلي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې یولس میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد واکمنۍ په رسمیت نه ده پیژندلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د هیواد په شلو ولایتونو کې له اوه زرو زیاتو تدریسي او اداري بستونو ته د کسانو د استخدام اعلان کړی. د دې وزارت چارواکو پرون د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو له دفتر او د ازموینې له کمیټې سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د آزادې سیالۍ له لارې په دې بستونو کې وړ خلک ګمارل کیږي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د افغانستان په شل ولایتونو کې د ښوونکو د پنځم او شپږم تر اووه زره زیات بستونه اعلان کړل. د دې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نعماني د سې شنبې په ورځ د اداري اصلاحاتو، ملکي خدمتونو او د ازموینې د کمیټې له مسؤلینو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې ګمارنې به د آزادې سیالۍ له لارې ترسره شي.
د آزادې سیالۍ له لارې په شلو ولایتونو کې د ښوونکو پنځم او شپږم زر او دوه سوه بستونه آزاد رقابت ته وړاندې کیږي چې په دې کې دوه زره درې اتیا د ښځو او پنځه زره یو سلو بستونه د نارینهو لپاره دي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا دغه بسونه په اوروزګان، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پنشیر، جوزجان، خوست، دایکندي، زابل، سرپل، غزنی، فاریاب، کندوز، کندهار، لوګر، نیمروز، میدان وردګ او بلخ ولایتونو کې آزادي سیالۍ ته وړاندې کیږي. د پوهنې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نعماني ویل دغه بسونه د استخدام ازموینه بعد د اداري اصلاحاتو، ملکی خدمتونو، د ریاست د مسؤلینو د ازموینې د کمیټې او د ولایتونو د پوهنې د رئیسانو په حضور کې واخیستل شي. د طالبانو د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا له دې وړاندې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د 1910 بستونو لپاره ازموینه اخیستل شوې وه چې د استخدام عملي چارې پیل شوې. په همدې حال کې یو شمیر ښځې چې غواړي په دې پروسه کې برخه واخلي په پروسه کې د شفافیت په اړه اندېښنې لري. لډلې د نسیمې په نوم یوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له تر اوسه نجونو او مېرمنو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې. څنګه امکان لري چې په دې پروسه کې د شفافیت موجود وي؟ آیا طالبان موږ ته د کار زمینه برابروي؟ زه فکر کوم دا یوازې شعار دی او بس.
شعار است و بس.
خود طالبانو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس عبدالحنان عارف الله په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ چې پروسه به رڼا وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو شمېر دولتي ادارو زیات شمېر مسلکي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي او ځینو یې تر اوسه میاشتني معاشونه نه دي ترلاسه کړي. یو شمېر ښوونکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 2,200 ښوونکي شته چې 2,000 ښځې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیله مند دی چې د فوټبال ملي لوبډله به نن د هانګ کانګ پر وړاندې لوبه وګټي. دا لوبه د آسیایي ملتونو جام ته د لارموندنې په ترڅ کې د هند د کلکتې ښار په یوه سټډیوم کې ترسره کیږي. جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د هانګ کانګ د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لار موندلو په ترڅ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون نننۍ لوبه مهمه بولي او هیله ښیي چې دغه لوبه به افغان لوبغاړي وګټي. دغه لوبه نن د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 د هند کلکتې ښار د سالت لیک په سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویاند فیروز مشعوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دغه لوبې ته ښه تیاری نیولی. د ویتنام په تمریني کمپ کې او هم په هند کې تمرینونه کړي دي.
بازیکنان از لحاظ روحی در بهترین شرایط ممکن هستند.
روحی پلا و لوبغاړي په ډېر ښه وضعیت کې دی او یوازې په همدې فکر کوي چې آسیایي ملتونو جام ته لاره پیدا کړي. له نیکه مرغه لوبغاړي له فني پلوه هم په ښه وضعیت کې دی او په تمرینی کم کې دې لوبې ته تیاری نیولی دی. د ښاغلي مشعوف په وینا افغانستان په خپل ګروپ کې له هند، کمبودیا او هانګ کانګ سره یو ځای دی او له دې درې واړو هیوادونو سره درې مهمې لوبې د دوی لپاره ډېرې مهمې دي چې وګټي. تر دې مخکې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د طالبانو د واکمنۍ د اولې دورې له سقوط وروسته د آسیا د فوټبال کنفدراسیون له لوري د یوه خاص امتیاز په ترلاسه کولو سره د آسیایي ملتونو د جام په سیالیو کې لوبې وکړې خو بریالی نه شو. خو که چیرې اوس په خپل ګروپ کې لومړی ځای خپل کړي نو به بیا دغو سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم بله لوبه به راتلونکې شنبې له هند سره وي او له کمبودیا سره به هم د راتلونکې اونۍ د سې شنبې په ورځ لوبه وکړي. د کرکټ د ملي ټیم ترڅنګ د افغانستان د فوټبال ټیم هم په تیرو نږدې 20 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې او په هیواد دننه او بهر مینوال زیات دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د استخباراتو ادارې د یو ویډیو په خبرولو سره د مشهور یوټیوبر اجمل حقیقی او د هغه د همکارانو د نیولو خبر ورکړی او وایي چې دوی مقدساتو ته سپکاوی کړی. په دې ویډیو کې چې پرون خبره شوه حقیقی او د هغه دوه همکاران په داسې حال کې لیدل کیږي چې په لاسونو کې زولنې پرتې دي. په ویډیو کې ښاغلی حقیقی اعتراف کوي چې په خپلو ویډیوګانو کې دینی مقدساتو ته سپکاوی کړی او ځکه له طالبانو او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. معلومه نه ده چې دا ویډیو په کوم حالت کې ثبت شوی. حقیقی د افغانی جامو طرح دی چې پر خپل یوټیوب چینل به کومیډي ویډیوګانې خپرولي. طالبانو له دې مخکې هم د بشري حقوقو د یو شمیر توقیف شوی او فعالانو د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي چې د بشري حقوقو د بنسټونو پراخ انتقادونه یې پرولي دي. له افغان شخصیتونو سره د تماس لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د معزف کمیسیون چارواکي وایي د هغو افغانانو له تجربو به ګټه واخیستل شي چې د دوی په هڅو بیرته هیواد ته راستنیږي. دا خبره د دې کمیسیون ویاند احمدالله وسیق تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړه.
هغه کسان چې اوس راځي د دې لیاقتو اهلیتو ژمنتیا ته د هغو ته په کتلو سره د هغوی له استعدادو څخه به هم استفاده کیږي.
ښاغلی وسیق دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د کمیسیون پرون هیواد ته د افغانستان د برېښنا شرکت د پخواني رئیس امان الله غالب د ستنېدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون په وینا هر افغان ته چې له دې لارې بیرته افغانستان ته راستنېږي د خوندیتوب ځانګړی کارت ورکول کېږي. تر اوسه د ملي امنیت شورا د ملکي وګړو د خوندیتوب او پخلاینې د برخې پخوانی رئیس انتظار خادم، د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیری او د ترانسپورت وزارت پخوانی معین حسن مبارک عزیزی د دې کمیسیون په هڅو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د یونان د استیناف یوې محکمې پرون هغه دوه افغانان چې په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو یوه کمپ ته په اور اچولو تورن و هر یو په څلور کاله بند محکوم کړل. د دې افغان کډوالو نومونه نه دي ښودل شوي، خو چارواکي وایي چې عمرونه یې اتلس کاله دي. د دې افغانانو عمرونه د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې چې په لیسبوس ټاپو کې د موریا کمپ د اور په نتیجه کې په ایرو بدل شو له 13 کلونو ټیټ و. لومړنۍ محکمې دواړو ته د 55 کلونو سزاوې اورولې وې، خو د استیناف محکمې پرون وویل چې یو کال بند یې د دوی د ښه چلند په خاطر کم کړی دی. له دې مخکې د 2020 کال په جون میاشت کې د کایاس په ټاپو کې یوې محکمې څلور نور افغان کډوال په لیسبوس کې په ورانکاریو د لاس لرلو په تور محکوم کړي وو او هر یو ته یې د لس کاله بند سزاوې اورولې وې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د جنوب ختیځ په یوه زندان کې 12 کسان اعدام شوي دي. د خبر پرون یوې غیر حکومتي ټولنې ورکړ او دا په داسې حال کې ده چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د اعدامونو د شمیر له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بشري حقونو ټولنه چې مرکز یې په ناروې کې دی په یو بیان کې وایي چې 11 نارینه او یوه میرمن چې د مخدرو موادو او قتل په اړوندو مواردو مجرم پیژندل شوي د دوشنبه په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار په محبس کې اعدام شوي. ویل کېږي چې ټول اعدام شوي کسان سنی مذهبه او د ایران له بلوچ اقلیت سره تړلي کسان دي. له دې 12 کسانو څخه شپږ کسان د مخدرو موادو په اړوندو قضیو او پاتې شپږ د قتل په اړوندو قضیو کې د ګډون په تړاو محکوم شوی دی. د ایران کورنیو رسنیو د دې اعدامونو په اړه قطعا راپور نه دی ورکړی. په دې ډله کې یوه میرمن چې بشپړ نوم یې نه دی ښودل شوی او یوازې په تخلص یا په کورني نوم ګرګیچ یاده شوې ده. دا میرمن د خپل میړه د وژنې په تور محکومه پیژندل شوی او اعدام شوی ده. او سم د اوکراین پر لور، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ترکیه کې دی او له ترکی چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې څنګه د اوکراین د غلې صادرات بیرته پیل کېدای شي. ترکیه په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه کړي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې د اوکراین ډېر بندرونه د روسیې ځواکونو په ولکه کې دي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترکیې ته په سفر کې د اوکراین د غلو د صادراتو په وړاندې پر موجوده خنډونو خبرې کوي. له ترکی چارواکو سره د ښاغلي لاوروف د خبرو یوه مهمه موضوع هم پر دې څرخي چې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د کښتیو یو خوندي دهلیز پرانستل شي. ترکیه وړاندیز کړی چې د تور سمندرګي له بندرونو چې په اوس وخت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې تړلي دي د بار وړونکو کښتیو د کاروانونو امنیت خوندي کوي. په عین حال کې د ترکیې دفاع وزیر خلوصي آکار ویلي چې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره د یوې موافقې د ترلاسه کېدو په چاره کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د ترکیې د اناډول دولتي خبري آژانس د ښاغلي آکار دغه څرګندونې مخکې له دې چې سرګی لاوروف ترکیې ته ورسیږي خبرې کړې دي. روسیې د فبروري 24 رئیس چې پر اوکراین یرغل کړی دی د دې هیواد د سواحلو پر ډېرې برخې ولکه ټینګه کړې او د روسیې جنګي کښتۍ تور سمندرګۍ او آزوف سمندرګۍ کنټرولوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ وویل چې خپل ساری د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته یې ویلي چې موسکو چمتو دی چې له انقرې سره د اوبو له لارې د انتقالاتو د بیرته پیلېدو په چاره کې همکاري وکړي.
د روسي دفاع وزیر سرګي شویګو ویلي چې په آزوف سمندرګي کې د اوکراین دوه مهم بندرونه چې روسي ځواکونه نیولي د غلو د انتقال د بهیر پیلېدو ته چمتو دي، خو هغه زیاته کړې چې کیف باید د کښتیو په لارو کې ښودل شوي ماینونه او چاودیدونکي مواد لرې کړي چې صادرات بیرته پیل شي. په سیمه کې د اوکراین مهم د ادیسه بندر هم تر اوسه تړلی دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د بندرونو له لارې د غنمو او نورو موادو صادرات بند شوي چې ورسره په ټوله نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت خطر او د لوږې د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د خبري برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې احمد شیبر د ازادۍ راډیو ځنګړی ادبی کلتوري پروګرام د ازادۍ راډیو مجله اوروي.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د اوکراین په پلازمین کیف کې د تیاتر لوبغاړي وای چې په جګړو کې باید هنر پرې نه شو چې مړ شي. دوی بیا خلکو ته ننداره وړاندې کړي. شاعر نور محمد لاهو مراشه خوله
د چول موږ خشه نه لرو څنګه په تعریف کې ده. موږ د خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازم ده هغه څه تعریف کړای نه ده.
د جرمني پښتو ژبې د قاموس مؤلف ډاکټر اکرم ملک صاحب
په یوه پانه تقریبا 15 ساعته ما کار 15 ساعته مې پرې لګولي.
په دې خبرونه کې مولا داس پاکستاني سندرغاړي سره هم آشنا کوو چې حجاب یې کړی وي او رب سندرې وایي. که تر اخره را سره وي نور مطالب هم واوري. د جګړو په ترڅ کې هم ولسونه کلتور ته توجه کوي. د جون په ومه د اوکراین په پلازمینه کیف کې وروسته له شاوخوا 3.5 میاشتو یوه تیاتر خپلې دروازې چې د فبروري په 25مه یې د روسیې له برید سره تړلې وې بیرته پرانیستې. اسوسییټډ پرس اژانس د تیاتر د ودانی ویډیو له بهر اخیستی ده چې مخې ته د شګو قطار بورې پرتې دي. اعلان ته یې وسړه شسلې وسړي سره ولاړه ده. د دې ویډیو له لیدو سره څوک داسې فکر کوي چې ځوانان تللې دي. جګړه تاوده ده. تا به تر دې سیمې را رسیدلې خدامګړې کراري ده چې هنرمند هنر ته مخه کړي. نور لانیسی اجمل څخور
د پودلی پسیمه کې د کیف په نوم د تیاتر د پرانستول اعلان سره سم د درې نندارو ټیکټونه اپلورل شول. د تیاتر تر پرانستو مخکې لوبغاړي یوري فلیپینکو شک درلود چې خلک به د نندارو لیدو ته ورشي.
موږ پریکړه وکړه چې په ننداره کې لږو لوبغاړو استفاده وکړو. دوه یا درې لوبغاړي موږ په دې فکر کې وو چې لیدونکي به څرنګه د جګړې په دې زمانه کې راځي. دوی به لا هم د تیاتر په فکر کې وي، زړه به یې ورته کېږي. موږ خوشحاله یو چې د لومړیو دریو نندارو ټکټونه مو وپلورل.
د فلیپینکو همکار کاستیا تم لیک هم ډاډ نه وو چې خلک به ټکټ اخلي، خو د ټینګار کاوه چې دا ضروري ده چې د شخړو پر مهال ام وپوهیږو چې څرنګه ژوند وکړو.
تاسو فکر کوئ چې په دې هیواد کې جګړه ده، دا به څرنګه شي او ننداره به څرنګه شي؟ بل اړخته په دې دریو میاشتو کې چې خلکو بیرته کیف ته مخه کړې ده، موږ هم دې ته اړتیا لرو چې وپوهیږو د جګړې پر مهال ژوند څنګه کولای شو، څنګه تیاتر او سینما ژوندي ساتلی شو. ژوند روان دی، خو دا مه هیروئ چې هلته جګړه ده.
د فبروري له 15مې وروسته چې روسیې په اوکراین برید وکړ، په پلازمینه کیف کې د تیاترونو ترڅنګ سینماوي او ملي اوپرا هم بند شوي وو چې دا ځایونه هم تازه پرانستل شوي دي. روسی پوځیان د برید په پیل کې کیف ته څیرمه د ګوستومیل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي وو، خو نږدې 2 میاشتې مخکې یې له سختو جګړو وروسته دا سیمه پرېښوده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې،
هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمیږي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادي راډیو.
د سیشن به پروز د جون پومه د خوست شیخ زاهد پانتون کې د ځای شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړ شوې و. په دې مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه ولوستل. د مشاعرې رابلونکو وویل چې له دې غونډې څخه هدف له یو بل سره د احساس، فکر او نظر شریکول دي. نجیب الله خیل له خوسته راپورت لري.
د خوست شیخ زاید پانتون کې د لسګونو ځایي شاعرانو او محصلانو په ګډون مشاعره جوړه شوه. د دې برنامې تابعیا کوونکي وایي له دې مشاعرې موخه دا ده چې د دې پوهنتون محصلان په یو ځای کې د شعر او لیکنې له لارې خپل فکر، نظر او احساسات د یو بل سره شریک کړي. د مشاعرې یو تابعیا کوونکي داود باور آزادۍ راډیو ته وویل په دې سره به محصلانو ته دا فرصت په لاس ورشي چې خپلې ستونزې، ناخوالې او غوښتنې هم د شعر په ژبه بیان کړي.
مفتل چې د محصل په مشاعره جات کړو، ځکه په ټولو پانتونونو کې داسې یو مشاعره نشته چې د ټول محصلین کې ګډون وکړي. یو ګډ مسیر، یو ګډ فکر تم کار کړی، دا نه وخت مو وکړ. د محصل مشاعره د محصل د فریاد، د درد په خاطر، د وینا د لارې به د خپل درد ول سره شریکوي.
خوسته شاعر طاهر امین تعجب وایي مشاعره په خلکو کې د عواطف د پیاوړتیا او د یو بل سره د خواخوږۍ لامل کیږي.
کوم شاعر خو که غږیږو ډېرې ګټې کوي، ځکه خلک کې ادبیات کې زده کوي، ادبیاتو نه بیا عواطف پیاوړي کوي، عاطفې لویږي، یو بل ترمنځ خواخوږي زیاتیږي. البته که مشاعرې په خپل حال مشاعرې پاتې شي نه سکه د شعر د پاره وي، نو بیا خو ډېرې ګټې کوي کنه. او غوښتنه مې هم ده د فرهنګي مسؤلینو نه چې شعر نه نوره توقع نه کې، یوازینی ادبیات او شاعرانه هغه محول جوړ کړي د شعر د پاره.
د پوهنتون په مشاعره کې ګڼو خوستیو شاعرانو او محصلانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابی شعرونه واورول. شاعر گل باچا فقیر خپل دا شعر وړاندې کړ.
یو توی چې پزړه کې دې غیرت تکې ژوندۍ وو، انزور میکړې وطن بس دنیا ته ملالې کړې. د زړه د زخم وینو ته می صبر کسا کې خوا، زایې نشې جانانا شکر تا ته ملالې کړې. ځواني را باندې تیر شوې، خدا سره پوی نشو چې څنګه رنه راړي چا کولا ته ملالې کړې. اے عمره تر دې عمره دې کته گئی د دې دن کرم، زه هم نه چا کم نوم موفات ملالای کړې.
په مشاعره کې د هر کله په شان شاعر جهانزیب جوهر خپل طنزیه شعر وړاندې کړ.
مو ته مې کپو مشنتوب کې دا وصیت کړای دی چې ځان سنبال لره او په غل نه به غراز نه وهي، چې دا مې زمانه د نیکۍ وه تاریخ چاپو ته د بیا د وهم په د سایکل نه به غراز نه وهي. یوه خیرا چې درته وکړي بیا به ګرد ګډېږي، هر څه به کې خو به پاګل نه به غراز نه وهي. جوهره ته ما ته معلوم یې چې خبر و سره
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې او بیتونه په ترنم وړاندې کړل. ځوان شاعر محبت الله مندوزی دا شعر ترنم کړ.
د خدای له مو مزار شما چې نه یې را کولې، نو ولې 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 نو ولې زوپتا
شعر څرنګوي. دې سوال ته ښکاره خبره ده چې لوستونکي یو ډول ځواب نه لري. د کره کتونکو ځوابونه شای سره نشتی وي، خو سره ورته نه وي. همدا پوښتنه مې له شاعر نور محمد لهو څخه کړې ده چې ښه شعر څرنګوي.
ښه پوښتنه ده، واقعا دا داسې یو پوښتنه ده چې باید مطرح شي. نن سبا ته زمونږ د شاعرانو په منځ کې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې دا چې ولې موږ ښه شعر نه لرو، څنګه په تعریف کې ده. مونږ دغه خلکو ته شعر لکه څنګه چې لازمه ده هغسې تعریف کړی نه ده. له پخوا زمانو راهیسې نه ویل شوي دي چې هره وینا چې هغه وزن ولري، قافیه ولري، هغه شعر ده. نو ګڼ خلک په همدغه فورمول باندې روان دي، نو ځکه مونږ داسې یو ښه اثر له دوی نه نشو لرلی او نه مو تر اوسه پورې شته. داسې خو مطلق حکم نشو کولی چې موږ شعر نه لرو. شعر شته خو په دې منځ کې ډېر لږ دي چې له دغه تعریف ور اخوا په خبرو پوهېږي او د شعر هغه اصلي څېره چې نن سبا په دغو تعریفونو لاندې له خلکو پټه شوې ده هغوی لیدلی. لیدلې ده. نو د شعر د پاره تر ټولو مهم شاید دا ده چې شاعر باید ځان ته یو په اصطلاح هغه شاعرانه نړۍ ولري، ځان ته یو نوی دید ولري، مثلا د ښکلا په هکله، د اشیاو په هکله، دا خپله د شعر په هکله چې دا د شعر ښه شعر کوم شعر ده. نو دا خو واضح خبره ده چې په هر شعر کې چې تخیل موجود وي، موسیقیت پکې وي، سمبولونه پکې وي او خلاقیت پکې وي.
تاسو تر دې اوسه پورې په خپلو خبرو کې د نوي لارې نوي زاویې خبره وکړه. که چیرته یو څوک شعر لیکي او هغه څوک ولیکي چې د پخپلو حواسو درک کړی دی، لکه څرنګه چې هر انسان له بل انسان سره فرق لري، نو د هر انسان حواس له بل انسان سره فرق لري، دا پخپل نه وای نشو؟
بالکل، دغه احساسات چې دي خپل شعر کې ده. مثلا د انسان عواطف دي او عواطف موږ د احساساتو د لارې نه بیانوو، چې احساسات همدغه پنځه ګونې احساسات دي. راځو دلته چې زموږ ټول کار همدغه احساسات دي. خو کله چې دا احساسات مونږ په ناصر کې بیانوو، په ورځنۍ خبرو کې مثلا مونږ البته خپل احساسات بیانوو، کله چې مونږ یو خپل ملګري ته ټلیفون کوو، دا په حقیقت کې دا مونږ غره تنګي کې او چاته زنګ وو، دغه زنګ وهل، ټلیفون کول په حقیقت کې د یو احساس بیان دغه ته. مثلا زه په دغه ورځ خفه یم، په دغه ورځ یو یو چا باندې غوسه شوی یم، یا یو چا سره کینه کړې ده، دغه احساسات دي. زه دغه غواړم د ټلیفون د لارې، د خبرو د لارې یو بل چاته انتقال کړم. د شاعر وظیفه هم همدغه ده چې احساسات انتقال کړي بل چاته. خو لوښی فرق کوي، مثلا موږ دا په دی جریان کې هم د احساسات د نثر د لارې نه هم هغه کوو، خو کله چې خبره شعر ته راځي نو هلته باید زموږ عادي جریان د شعر له ژبې سره باید ډېر ژور فرق ولري. زموږ ستونزه همدغه ده. اوسنی شعر چې ده که احساسات یې وګڼو، همدا خبرې پکې شته، نالج شته. یو سړی نالیدلی ده له جګړې نه، خو شعر شعر ته ده. یو سړی ده مثلا وېرېدلی، خو دغه ویره ته تمه منعکس کړې نه ده، داسې منعکس کړې لکه څوک چې په ټلیفون کې چا ته یو پیغام رسوي یا یو خبر وړاندې کوي.
په دې برخه کې د امریکایي شاعر رابرټ فراست تعریف هر وخت زما سترګو ته درېږي. هغه وایي شعر هغه شی دی چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات. فکر نه کوي چې په افغان اکثر شعرونو کې فکر ترې غورځېدلی؟
زه بیا په دې باور یم چې زه اصلا په شعر کې زه فکر طرفدار نه یم. زه نه غواړم چې شعر همیشه استخدام چې د فکر د ارائې دپاره. موږ د فکر د وړاندې کولو دپاره نور لوښي او ظروف لرو، لکه نثر لرو، مقاله، تبصره، نور شیان لرو. موږ کولی شو دا فکر د هغې د لارې نه موږ وړاندې کړو، خو د شعر کار یوازې عواطف احساسات دي. مثلا موږ نه شو کولی چې د شعر د لارې نه یو چاته نصیحت وکړو چې وروره
فکر نه کوي چې دلته د فراست مطلب فکر دی، پیغام نه دی. تاسو دا ویل غواړئ چې د شعر له لارې شاعر پیغام بل ته نه انتقالي، لیکن فکر خو انتقالي.
تاسو مثلا یو د ګلاب یو څانګه ده، دا د باد په غېږ کې ګوري، فقط همدغه د دغه صحنه په لیدو تاسو څه احساس کړئ؟ یو څانګه ده د ګلاب یا د ریتی مثلا سرې پاڼې دي، بیابان په منځ کې د شمال موجې وایي، حرکت ورکوي. دغه په مقابل کې دغه صحنه تاسو ګورئ، دغه څه احساسوئ؟ دغه شعر ده. یعنی دلته ضرور نه ده چې زه ووایم چې یا دا ګلاب باید د ته اوبه ورکړل سي، یا مثلا نور اړخونه چې هلته فکر په کې ور انتقال سي.
کله ناکله چې په شعر کې یوازې تصویرونه وي او د تصویرونو تر شا څه نه وي، فکر نه کوي چې له فکره خالي شو؟
اصلا دغه انسان چې ده له دوه شینه جوړ ده، له عقل او روح نه. عقل خو هماغه فکر ده، تجربې دي او استدلال ده او مشاهدې دي او دا خبرې دي. روح بیا په عواطفو باندې ولاړ ده، او عواطف چې دي همدغه کرکه ده، مثلا مینه ده، نفرت ده، ویره ده، دغه شیان ټول. مثلا دغه چې د انسان کله چې یو څه ګوري ده روحې، دغه بیرته دغه انتقال د روح ژبه احساسات دي. احساسات مال چې هماغه پنځه حواس دي. اوس ګوره، زه زما د پاره یو شی ثابت نه ده. مثلا فکر درته وایي چې دوه دوه څلور دي، خو فکر دا نه مني. مثلا زه د موسیقي و ټوټه زما ډېر په اورېدو احساس د آرامش کوم، خو هغه بل سړی نه کوي. دغه هغه ته شاید بل شی وي، نو ځکه زموږ تعریف نه شو ورکولی. مطلب د یوې منظرې په لیدو یو خوشحاله ده، یو مثلا تېنه کرکه کوي. خو په هر حال کله چې شاعر ته خبره راځي شاعر بیا دغه احساسات عین شی کټ مټ راخلي، خو لوخه یې هغه دی د تخیل د خروج وسایل باید فرق وکړي. مثلا ما یو مرکه کې ویلي دي چې شاعر باید الهام ته منتظر نه شي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه یو موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی، طبیعت ته نقاشي کوي. دی له مخکې نه دی پوه ده چې د دغې منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم میکونه راواخلي او کومې موضوع ته باید وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر یې به ځان څخه کوي. کله چې هلته ځي بیا نو سیده په کار شروع کوي، هغه څه باندې شروع کوي. مثلا دلته موضوع معلومه شوه چې دی د منظرې یو اړخ اخلي، خو پوښتنه دلته ده چې دی څنګه باید راخلي. دی باید هغه رنګونو کې راواخلي چې هغه نړۍ ته یو بل نوی رنګ وي. مثلا دی ضرور نه ده چې آسمان آبي همداسې رنګ کړي، دی د زرغون رسم کړي آسمان.
لو صاحب، دغه آسمان چې تاسې زرغون رنګوي په شعر کې، همدغه ته فراست د احساس فکر وایي، ځکه چې لوستونکي ته یو فکر ورکړو، تنها تصویر ورنه کړو.
یعنی که چیرې زموږ تعریف له فکر څخه دا هماغه دوه دوه جمع څلور وي که نه، خو بیا دا نشي کېدلی. خو ځینې وخت موږ کولی شو همدغه فکر راواخلو، خو جامه یې د هنر ور وړاندې کړو. بالکل، دلته بیا کېدای شي له دغه اړخه زموږ سره موافق شي په دې اړه کې. خو زما زیات مطلب له فکره دغه فکر ده چې اوسنی دا زموږ د شعر قالب یې بیخي هغه کړی ده، دا زموږ شعر د خلکو خوا راولې ده.
له ښاغلي لهو څخه مننه چې خپل نظر یې د ښه شعر په باره کې راسره شریک کړ. له تسیم په نوم د ښاغلي لهو یو شعر د ده په شخ کې.
لام هم ستاد یادونو سر زخمونه پسینه که دبارام دلام دغک به چهر تازه دی پیڑه وشوه یارستا پشنه لونه دا گلان حس تازه دی اوز هم چاسمان شینوی یو شاعر پنی مشبکه بام تخیزی او دستورو پر سینو دی لیکل شوی سترک شپاڑی چیر تلوڑا گونده گورم یو ناتا پا یو زیارات او یو گڑا دی توتوانا هم پیدا شی تی سیوری تا د گل پسیر شنکی گی د سوسن پسپین کمیز گی ارغوان ارغوان کی گی موسکی شنده او پا اوخ کلم دیستر گی لا دی هم خوگو لا سنو که منیوی دا دی دیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پا غیب که در پسیم لکه بی مورا کبلای غک می پا غرک تیگا کی گی زرمی ندر نسپری گی
شیر په دنیاګۍ کې ساری شو. د شاعر پروین ملال یو شعر له دوی څخه و.
زما افغان لورکې بیګا د وستورو تر سبا پورې په سپینو سپینو ځلیدونکو څوکو تا ته سندره د کتاب او د قلم لیکله د خپلو وړانګو یې تراشلې تا ته د قلمونو څوکې د خپل ټوټو یې جوړوله تا ته د پاڼو سپینه نړۍ ښکلي بابونه سر لیکونه یې د پاس آسمان په لاجوردي تخته تا ته د برم او پرتم لیکله زما لورکۍ زما افغان لورکۍ زما دردیدلې زما معصومې لورکۍ ستا تر حیا ستا تر وقاره جار شه دا تاج تخت او ګدۍ ستا په پوړني په لاسونه کښېږدي د سپرلي سپین ګلونه سپوږمۍ به غېږه ورکړي ښکل به یې کړي ستا د پوړني غبرګې څوکې د وقار او سپېڅلتوب هدونه بیا به د خپل جبین د رڼا څړکې او د سیورو د رنجو شېبې ستا پر کمیس وشیندي تا ترخی شیبی به دوخ ترکان اره اره کلی سپیدی بستا وجود سر را چچکی ده سهار امر به ده سپیدو ده گلابی رخصاش کلون واخلی اوستا په سر به ده زری نوسات کو ترم باران وکلی اسمان بستا ده کتابونو بکس کی ستا پلاس خشلو ده شکلا او سپیدزل توب تورو ده پا پچه خلاه ده التفات دک نظر وکری دا وقت با تیر سی دا وقت با تیر سی ده زمان سن تا با ولوی جی ساحل با توی کلستال من تا ده کراغموی و دکی لپی اسمان پا وخاندی اسمان با وخاندی پا شندو کی با و تا تراولی ده بجهی ده چال دو وقت برک چالونا مرزی با وچی سی یوی و با ورشی جی لکه پا منی کی ده اونو پانی بیا به باد او باران ده پناه غیشتی یوسی بیا به باد او باران ده پناه غیشتی یوسی ستا ده سپی چلو اوشکو تر نجابت او لطافت جهرسم زما حسلت ده درد تلکی راولی زما اروه زوروی نور می درد منه اروه ما زوروه زما افغانی لرکی زما ده وطن شازادگی تا دا بلخلی او دا ملالی لوریه تا دا نازو او عیشه شیریه ستا دا سرسپین پورنی دا گوهر شاد دا تاجه ستا دا نمون ایفت دا زرغونه دا غیجه ورخطا که جمع دا خپل وجود پرونا وران دا قدم واخلا شما چطا دسی لوگیه دا هسکتون دو تا قدم واخلی سهار تلاس ورکلی برزی راوی شکلی درون آگان و فصل دو پسرلی ده اسمان پشیش کل کلی زما افغانی لرکی زما ده وطن شازادگی ده خپل وجود پرونا وران ده قدم واخلی ورخطا که جمع تلولی که جمع زما افغانی لرکی زما ده وطن شازادگی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه
ډاکټر اکرم ملک زینن سبا پر خپل جرمنی پښتو ډکشنری کار کوي چې نور لغتونه ورزیات کړي دا ډکشنری په 2009 کال کې چاپ شو پر دې قاموس ډاکټر ملک زی شل کال کار کړی دی د تپ ترڅنګ څنګه یو څوک وخت پیدا کوي چې داسې کار بشپړ کړي چې په اصل کې باید یو اکاډمي ترسره کړي لشاغلی ملک زی څخه به واورو چې په اروپا کې له رسمي کار سره سره په کومو وختونو کې پر دې ډکشنری کار کړی
په فارغ وختو کې مې کار کړی زیاتره مې د شپې د 11 تر 1:30 بجو پورې او په ویکېنډ کې مې کار کړی او په رخصتیو کې نو مجبور چا ویلی شي چې دا زر پاڼې ده چې باندې زر پاڼې یو زر شپاڼې شپاڼې ډکشنری ده په یوې پاڼې تقریبا 15 ساعته ما کار کړی 15 ساعته مې پرې لګولي
د دې ډکشنری د تالیف په وخت کې کله چې مو دا جوړول او کار مو پکاو ستونزې څه وي
ستونزې دا وي چې هغه وختو کې چې ما پیل وکړ کمپیوټرونه نو او ټایپ ماشین هتا پورتو هم نو دا لومړی په لاس باندې لیکلې و نو دا لومړنۍ ستونزه وه بیا کمپیوټرونه چې پیدا شول هغه د ابتدایي نو هغه کې سړی نشو کولای چې ټول د ډکشنری په یو فایل کې ولیکي نو بلکې شل شل پاڼې نو نس پاڼې به سړي لیکل بیا په کمپیوټر بغان شو بیا په بل فایل سړي لیکل دا یې ډېره بله ستونزه وه او بله ستونزه دا وه چې مواد نو لغات پیدا کول معادل لغات پیدا کول د جرمني نه پښتو ته دا ډېره ستونزه وه چې هغې دپاره نو هغه وختو کې نه کتابونه وو او نه تماسونه وو چې ما افغانستان ته یا پښتونخوا ته ټېلیفون کړی او چا نه پوښتنه کوي چې دې لغت ته چې البته هغې د جرمني نه به مې یو انګلیسي لغت پیدا کړ چې دې انګلیسي لغت ته په پښتو کې څه شی وي نو اوس لږ څه اسانتیا پیدا شوې ځکه چې اوس نو موبایلونه باندې سړی عکسونه اخیستی شي د بوټو د یو حیوان لېږلی شي چې موږ دې ته په پښتو کې څه وایي
کله چې ستونزو سره مخامخ شوي یاستئ د ډکشنري د تالیف په وخت ځینې لغتونه مو توضیح کړي تشریح کړي دي او کنه عکس ته ورغلي یاستئ عکسونه مو ورسره چاپ کړي دي ما متاسفانه دا ډکشنري لا نشته نه دلیدلې
عکسونه خو پکې نه
شته ځکه د کپی رایټ موضوع اکثر باید یو خاون نه وخت اجازه وخت شي بلکې ما تاسې کړی چې د یو لغت لپاره مې معادل پښتو لغت لیکلی دی خو په دې چې ځینې پښتانه افغانان په دې پښتو معادل لغت باندې هم نه پوهېږي بیا مې دا لغت د متشری کړی دی سره د دې چې معادل پښتو لغت هم په ډکشنري کې و
نو کله چې مو لغتونه تشریح کړي دا ډکشنري څو مخه شو چې چاپ مو کړه
یو زره پالس مخه ده خو دې کې باید ووایم چې 15 زره لغت پکې موجود دي خو 15 زره تشریحي مثالونه بیا پکې دي
ډاکټر صاحب ملک زی ځینې کسان په دې باور دي چې کله یو ډکشنري ولیکل شي له یوې ژبې بلې ژبې ته بیا دا سرچپه کار شاید ډېر ستونزمن نه وي تاسو کله نیت لري چې د پښتو جرمني ډکشنري هم تالیف کړئ
زما په دې چې عمر پرمخ تللی دی دا کار ما څو کاله مخکې د دوستانو ته وړاندې کړه هغوی به ویل چې نه دا ډېر ستونزمن کار دی سره دي چې اوس د کمپیوټر نو وخت دی خو هغې ویل چې ډېر کار غواړي نو زه د عمر ته اساس باندې فکر کوم زه به په دې ونه توانېږم چې اوس پښتو په جرمني ولیکم له نېږې کمرغه یو بل افغان